ځان سره دا سوچ کوو چې زه په دومره ډپریشن کې یم، نو دا نور نجونې به څومره په ډپریشن کې دې لپاره چې د دوی دا ډپریشن لرې شي، نو زه باید یو کورس خلاص کړم، ځکه دا یوه هیله ورکوي هغوی ته. خو په محل کې ډېرې زیاتې نجونې، تقریبا 40 نجونې برابرې شوې په ما یوه ورځ کې چې راغلې کورس ته. ما وایي چې فری زه دا دوی ته درس ورکړم.
تاسې خپلې زده کړې د کوم ټولګي پورې دي؟
زه خو لسم ټولګي کې وم، خو بدبختانه چې مکتبونه بند شول او ماماسي پاتې شو دولسم ټولګي.
ته د دولسم ټولګي نه فارغه نه شوې؟
نه فارغه نه شوم، یعنې سږ کال فارغېدم، خو فارغه نه شوم بدبختانه چې مکتبونه بند شول نو ماماسي پاتې شو.
ښه، نو دغه کورس چې تا اوس پرانستی دی او شل نجونې هم حاضرې شوي په خپله محله کې چې زده کړې درسره وکړي، کومو کومو مضامینو کې ته وړتیا لري چې هغوی ته یې ور وښایي؟
کوم نجونې چې اوس محل برابرې شوي دي ویل چې موږ خپله چې دی انګلیسي کې لږ څه کمزوري انګلیسي دستاني طرح کې، نو هغوی ته ما انګلیسي شروع کړې ده. نو مې چې تر اوسه هر څه پوره وي، مثلا نو داسې ډېر مضمونونه دي چې که چېرته نجونې خپله ووایي چې دغه دغه مضمونو کې موږ خپله مشکل لرو یا غواړو چې دغه مضمونونه موږ تدریس کې نه دي کولای شم.
دغه ستاسو په محله کې خو چې دغه شل نجونې حاضرې شوې دي او تاسو ورته اوس د انګریزي زده کړې ورکوئ، د ژبې زده کړې ورکوئ، که دا پراخه شي، زیاتې شي، نو بیا ستاسو په کور کې دا گنجایش شته دی چې نجونې پکې زیات شي او که نه؟
نجونې شاید تر دې هم زیاتې شي، اوس مهال شل نجونې دي زیاتېږي، نو غوښتنه مو دا ده چې که چېرته موږ سره خیری بنسټونه مرسته وکړي، موږ ته یو ځای راکړي، اولته موږ فری درس به موږ ورکړو، خیر دی نجونې به هم چې یو خیری بنسټ موږ ته ځای راکړي، نو دا به ډېر بهتره شي.
ستا نه علاوه ستا نورې ملګري ټولګیوالې به هم وي چې هغوی دغسې ستا غوندې احساس لري که دغه کورس چېرته پراخېږي، هغوی به هم ته حاضرې کړی شي چې راشي او خپلو خویندو ته درس ورکړي؟
ولې نه، داسې خو زما ملګري ډېر زیاتې دي، او که زه ترې غوښتنه وکړم حتما نه، ولې نه دا کار به وکړي، ځکه چې هغوی خپله هم په همداسې یو حالت کې لکه زه چې یم خفګان کې دي او خفه دي خپلو هیلو ته او د نورو هیلو ته، یوازې دا نه چې موږ خپلو هیلو ته خفه یو، د نورو ته هم خفه یو.
څه غوښتنه لرئ د طالبانو د حکومت نه؟
زه چې کومه غوښتنه لرم، هغه هر افغانه نجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي، ځکه دا یوازې زموږ پر زده کړو باندې تاثیر نه کوي، بلکې زموږ پر رواني حالت باندې ډېر زیات تاثیر لري. نجونې ما ډېرې کتلې چې ډېرې خفه دي، که ورسره کښېنئ او مرکه ورسره وکړئ، شاید د دې هغه ونه ولري قوت چې هغوی تاسو سره خبرې وکړي. هر وخت چې د مکتب پوښتنه کوي نو ژاړي، نو ځکه زه غواړم چې زما غوښتنه همدا ده، د هر افغان نجلۍ غوښتنه همدا ده چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرون په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزانیا پولیو واکسیناسیون پای ته ورسید. اسمت ساروان د ملګرو ملتونو د یونیسف د پولیو د پروګرام له ویندوی ډاکټر سید کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې پرون په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان واکسین کمپاین بشپړ شو. په تقریبي ډول آیا ویلی شي چې څومره ماشومان به واکسین شوي وي؟
بله، په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین چې په دې هفته کې پیل شوی و پای ته ورسید، او د دې کمپاین په ترڅ کې هڅه تر ډېره بریده دا وه چې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان چې عمر یې تر 15 کالو کم دی دوی واکسین کړل شي، ځکه په افغانستان کې په دې وروستیو کې د پولیو دوامه پیښه په کونړ کې ثبت شوې، او د دې تر څنګ په شرقي حوزه کې په محیط کې هم د پولیو وایرس تثبیت شوی، نو د پولیو ناروغي د خپرېدو هغه چانسونه یو څه زیات شوي دي. په همدې اساس ډېره هڅه وشوه چې په دې کمپاین کې هغو ټولو هغو سیمو کې چې دا کمپاین تطبیقېږي او دا کمپاین په ټول هېواد کې تطبیق شو ټولو ماشومانو ته لاسرسی وشي. نو تر اوسه پورې خو ارقام څومره ماشومان کمپاین په ترڅ کې د واکسین پاتې شوي تر اوسه هغه ډیټا راټول شوي خو کمپایل شوي نه ده. کله چې دا ډیټا کمپایل شي تحلیل شي به معلومه کړي څومره ماشومان د کمپاین په ترڅ کې د واکسین پاتې شوي دي.
آیا داسې سیمې پاتې شوي چې هلته ماشومان د نامنۍ یا کومې بلې ستونزې له کبله واکسین شوي نه وي؟
د هیواد په ټولو سیمو کې دا کمپاین تطبیق شوی. داسې کومه سیمه په هیواد کې نه ده راپور شوي چې د امنیتي ستونزو له امله د هلته کمپاین نه وي تطبیق شوی. هو، په هیواد کې داسې سیمې شته چیرې چې د کمپاین موډلیټي یا ډول تغیر بدلو یا هلته کور په کور کمپاین نه دی ترسره سوی، بلکې مسجد په مسجد یا سایټ کمپاینونه ترسره شوي. خو په دې وخت په ډېریو برخو کې کور په کور کمپاین ترسره سوی د امنیتي پیښو یا داسې مثال د امنیتي ملحوظاتو له امله کمپاین پاتې شوی وي، نه دی راپور شوي.
د یونیسف د پولیو د پروګرام ویاندوی ډاکټر سید کمال شاو چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین د بشپړېدو په اړه ازادي راډیو سره خپل معلومات شریک کړل. د چهارشنبه ورځ راهیسې د پکتیکا د اورګون بازار د دکاندارانو لخوا د اعتراض په بڼه تړل شوی. دکاندارانو او د بازار د بیلابیلو اصنافو استازي وایي له دوی څخه د تیرو کلونو په پرتله څو برابره ډیره مالیه غوښتل کیږي. بل لور ته چارواکي د اورګون د دکاندارانو اعتراض پر ځای نه بولي او وایي دوی د جمهوریت د وخت په پرتله له خلکو لږه مالیه اخلي او دوی چمتو دي چې په دې اړه دکاندارانو سره کښېني او یو بل لوري ته قناعت ورکړي. نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
دوه ورځې کیږي چې د پکتیکا د اورګون بازار د دکاندارانو او د خار د بیلابیلو اصنافو لخوا د اعتراض په بڼه تړل شوی دی. اعتراض کوونکي وایي مسؤلین د دوی د کاروبار او اقتصادي توانه پورته مالیه ورڅخه غواړي چې دوی د پرې کولو وس نه لري. اعتراض کوونکو ګواښ وکړ تر هغه د اورګون بازار نه خلاصوي چې د چارواکو لخوا د دوی قانوني غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ویل شوی. د پنجشنبه په ورځ د اورګون بازار یو دکاندار معلم قاسم آزادۍ راډیو ته وویل
په اورګون کې د ټول دکانونه بند کړ بند چې دلته مالیه په موږ باندې ډېر غټه مالیه بوجر روان ده، ځکه چې یو قصاب ته 15,000 روپۍ افغانۍ ډېر مشکل ده په یو مالیه کې ورکړي. مختنی مالیه یې 1500 2000 1500 1600 تر دا اندازې پورې وو. اوس د عادي دکان نه د 15,000 روپۍ نه پورته ده تر 40,000 روپۍ پورې.
د اورګون بازار یو بل دکاندار ولی جانم وایي په کومه اندازه چې مسؤلین مالیه غواړي په هغه اندازه دوی سوداګري او کاروبار نه لري.
موږ درې هغه وخته پورې د دکانونه نه خلاصه ورتالم د دغه په کلکه سره ویلې دي چې د مالیه موږ ته ټیټه نه کړي. د کاروبار او سودا بیا هر څه د حکومت په خپلو سترګو شي ویني. 40,000 روپۍ دی وو دکان غواړي. 40,000 روپۍ تقریبا په 2 میاشتو 3 میاشتو کې مشتودانو سره کولای.
د اورګون یو بل معترض دکاندار آغا صاحب وایي دوی د مالی ورکولو ته تیار دي او د حکومت حق دی، خو په خارون او ورسواری کې د دکاندارانو کاروبار او ګټه فرق کوي.
مالیات مشتبدار ورکوي د مالیات ورکولو حق دی، خو دا داس خبره ده کنه چې د ولایت او د ورسواری کې فرق دی. کله چې کوم 20,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 دا د خلکو په واسه کې نه دی. کدی دغه خلک به وسی نه وای نو دومره بندول ته ضرورت نه وکړي. د خلک هغه بندوله د خلک هغه پر دوکانونه نه خلاصې به تر توشي د خبره حل نشي.
بلوز د پکتیکا چارواکي وایي د تیر جمهوریت پر مهال دکاندارانو او اصنافو څخه 1.5% مالیه اخیستل کېده، خو اوس دوی ورڅخه یوازې 0.5% مالیه غواړي. د پکتیکا مصطفی مولوی عبدالوهاب عمری ویل
چې وخت موږ له چا سره د غیر اصولي کار نه کړی او د چا کوم مالیه د تریغونو هم باسیت ته زیات ورکړی. په دې باندې شپږ د یو چا کار کمزوری دی له هغو څخه مالیه کمه اخیستې زیاته نه ده اخیستې.
د پکتیکا مصطفی زیاته کړه دی حاضر دی چې د اورګون د اصنافو له استازو او دکاندارانو سره په دې اړه کښېني او یو بل لوري ته د قانون په رڼا کې قناعت ورکړي. د یادونې وړ ده اورګون په پکتیکا کې تر مرکز خرنې وروسته دویم لوی بازار دی چې د دې ځای د نږدې ولسوالیو اوسیدونکي هم د توکو د اخیستلو لپاره ورځي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
وړاندې په خپرونه کې
د تیر یو کال کې خپرندوی ټولنې چاپ هغه خاص توان نه لري. په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
دا به هم واوري چې شعر ژباړلی شو. استاد جنید شریف وایي
که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي.
شعر هم لرو
ته ګلاب یې د مرسل اوربل کی یخی زدی وگم یم لونگیم وطنه.
درگ لیوه قصر سر ما آشنا کو
دو پورو که جوره خیوه در تخونی و دو سالونه لری تکاویل لری.
اروپا لهم لبگیو دکده با افغانستان که دا کلچر پورو که دوده خود کندوز پا امام صاحب بولو سوالی که لهم چو بگی او چو اسونه سپر لیوری
واسم که جوره ولی وز مزه نسد اغا خامزیه نسد.
احمد شبریم پدی خبرمونه که ما هر کلی کنم با افغانستان که لسبان دی وکل را پدی خواد کتابونو دا چاپ چاری تکنی شویدی دا طالبانو تر واکمنی مخیبه تر تعلیفات و جباری دی ریخ پریدی پا کابل که سروش کتاب پلورنزه یو لاغو مرکزونو سخده چو پلسکونو انوان جبارل شوی کتابونی پتی رو کلونو که خبره کریدی دا دی کتاب پلورنزی مسئول نجیب الله زیرک وی چو اوز شبارون که لش کتابو نشباری
دا تری او کل که پنگسی دا کتاب چاپ پریده لده هم داغه سی یوی لده هم جبار دا پدی خاطر سپخوا بلیکوالان و جبارون که کتابو نشبارل خبراندوی طولن بورت چاپاول متاسدانا خیر که خبراندوی طولنی چاپ بس خاص توان نلری پا هم داغه دوگه دا زیادر خلق کتابو نشباری
چې کوم محدود ژباړل کیږي هغه هم ځینې چاپ دي ځینې لاندې چاپ. ښاغلی زیرک زیاتوي چې پخوا به اکثر ژباړې د اروا په برخه کې وي او د پوهنتونونو ساینسي ژباړل شوي کتابونه هم تقریبا ډېر چاپېدل خو هغه برخه چې لږ ژباړې پکې شوي دي هغه شعر دی.
شخصا زموږ کتابو کې کوم چاپ کړی وو شعر ژباړه نه وه خو محدود یو دوه درې کتابه هم په دغه دوران کې په هغه کتابونو چاپ شوي دي چې شعرونه وو پښتو شوي وو.
د شیر په تړاو کره کتون کې په دې نظر دي چې ژباړه یې اسانه نه ده. د دوی په باور له یوې ژبې بلې ژبې ته د شعر ژباړه درې مهم شیان په ګرانه خپلوي: آهنګ، کلمات، کلتوري ریښې. د شعر د یوه بل اساسي عنصر خیال انتقال هم بلې ژبې ته سخته دی، ځکه چې د دوو ژبو په سره ورته کلماتو کې کله ناکله ورته احساس او خیال نه وي نغښتی. شعر د ګرامر تابع هم نه وي چې دا هم په ژباړه کې ستونزې ایجادولی شي. پاخه شاعران خپل ترکیبونه خپل کلمات لري نو ژباړون کتاب کردی چې د مبدا د ژبې د شاعر له شعر سره لږ ډېر آشنایي ولري چې دا مسله هم آسانه نه ده. د ژباړې ځینې متخصصان چې څه ته ژباړه وایي هغه له شعر سره سم سر نه خوري. جان کټفورډ چې په 2009 کال کې مړ شوی دی د ژباړې د تیوري د کتاب لیکوال دی او ژباړه داسې تعریفوي چې د یوې ژبې متن د بلې ژبې د معادل متن ځای نیسي. که شعر ته ځیر شو دا ګرانه ده چې کلمات سره ورته وي. سمبول بله مسله ده. د امریکایي نامتو شاعر رابرټ فراست شعر سره اورو.
دا زنګل د چا دی را معلوم دی، دهغه کلیوال دی لخبر ندی ولاریم، دهغه زنگل تگورم چه پاوارو کی پت شوی، زما ولو که آز حیران دی چه ولار لکورو لری، پا دامنس که ده زنگل او یخ وحل بهیریم او ده کال تیار مخام دی. از مهار تا جتکه وره کدی دیم پختی چیزت سکرم، یو بلغک دی چه شمال او پسته واره وره سره وری. زنگل اخکلی دی تیاره دی او جواره دی، زولار بخ پلجمنه چه تر خوب مخ که بگرزم یو چو مایله، چه تر خوب مخ که بگرزم یو چو مایله.
د فراست په دې شعر کې چې ژباړل شوی د ځنګل له تکراره پوهی شو چې دا سیمبولیک راغلی دی. نور سیمبولونه یې هم تت نه دي، خو پر آس سفر د منځنیو پیړیو د انسان سفر دی چې په نامعلوم لور به روان و. د دې تر څنګ شاعر د ځنګل څیشتن ته اشاره کوي او نوم یې نه اخلي. په غربي ادبیاتو کې هغه مالک چې نوم یې نه اخیستل کیږي ډېر کله هغه ته د خدای په سترګه ګوري، یعنی د خدای مفهوم ترې اقتباسوي. د دغه سي مفاهیم او انتقال د ژباړې پر مهال نورې ستونزې دي چې ژباړونکي ورسره مخامخ شي. په خپله د رابرټ فراست دا جمله مشهوره ده چې شعر په ژباړه کې له منځه ځي. فراست شاید د دې لپاره هم دا خبره کړې وي چې د ده په باور شعر دا دی چې څه ووایي او د څه پکې اراده وکړي. که کلمات وژباړل شي له ارادې سره به څه کېشي؟ د شعر د ژباړې د لا وضاحت لپاره مې د امریکا د متحد ایالتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو د استاد جنید شریف نه سره اخیستی دی. دوی یو شمېر شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړلي دي. نو لومړی به له استاد جنید شریف څخه واورو چې شعر ژباړل کېدای شي.
هم کېدای شي هم نشي کېدای. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي. او په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغه کې بیا ژباړه مشکله ده.
تاسو چې دا وویل چې مضمون او تصویر مهمه دی که چېرته په شعر کې وي نو ترجمه کېدای شي. د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخته دی؟
و دا صحیح ده. زه فکر کوم چې په شعر کې خو موږ کوشش کوو چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري. نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په دو په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. ځینې ترجمانان د شعر ترجمې داسې دي چې د کلتور دپاره یو د یو کلتور دپاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي. هغه زما په نظر هیڅ عملي نه دی. بهتره دا ده چې هماغه د اصلي شعر د اصلي کلتور بڼه په خپل شکل باندې وساتل شي. خو بیا لږ توضیح پکې راشي یا په فوت نوت کې یا په یو شکل باندې څه توضیح پکې راشي او نور سړی باید متکی په دې وي چې زیاده لوستونکی به لږ د کلتور نه باخبره وي یا دومره دغه ولري تصور او تخیل ولري چې دغه دپاره که معلومات هم ورسره نه وي نو پوه شي په مفهوم باندې تر اندازه پورې.
د شعر په ترجمه کې لکه څرنګه چې ناخدان وایي په هر ترجمه کې باید ژباړونکی صادق ووسی، لیکن په شعر کې یو ستونزه دا ده چې فرضاً په یوه ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دي په بله ژبه کې بل ډول دي. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم. خپل وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور، یو نوه آگاهی ده د وزن باید پکې اوسي. نو هغه
دا هم مهم شاید دی، دا آگاهی دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهی چې دا پدی په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو، نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخي د تغانه نه باسم. لکه اوس د هغه د جمال جلال الدین رومی د بلخی شعرونه چې ترجمه شوی دی دلته، یو ډیر خه ترجمانی خه ژباړون کې زغه د دلته زمونږ سره نږدې جورجیا کې دی، هغه بیخي وزن پریخه دی، فقط تصویرونه یې ساتلی دي او روحیه یې ساتلې ده. هغه روحیه د آسیان و د مینه و دغه مضامین یې ساتلی دي او ځینې تصویرونه یې ساتلی دي لکه اوبه و فرزن موسیقی و دا. خو وزن او کلمات هغه ډیر بدل شوی دی، بیخي بل شی ته جوړ شوی دی.
د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته، فرزن د فارسی، پښتو، اردو، عربي
چې خصوصا چې رسم الخط سره یو د یو دیوی جغرافي ژبې دي، لیکن له غربي ژبو سره بیا لریواله شته. څرنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي، کلماتو سره به څه کوي؟
زه فکر کوم چې نوی شاعر چې دی دا د ترجمې شاعر ځان مستقل کېده دغه نه د کلماتو نه د روحیت یې واخلي. څه خبرم چې دا به ور را سره ومني که نه، خو ما خپله د بېدل او د مولانا ځینې شعرونه چې په انګلیسي اړولي دي هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی. مولانا ځینې شعرونه دي چې زما د ترجمې عنوان دغه دی هاوس آف روینز خرابات، نو پنځه شپږو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی. غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې ده.
نو او بشه یعنی ځینې بیتونه مې ایسته کړي دي ترې ایستلیم دي.
او ډېر بیتونه مې ایستل دي او نور بیتونه مې د بل ځای هېڅ د بیت دغه هماغه د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی. دلته خو په انګلیسي کې ستانسه ورته وایي، بندونه مې جوړ کړي دي.
دلته په غزل کې ممکنه ده، ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري، لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي، له هغو سره مو بیا څه کړي؟
هغه نو هغه زه باید زما دغه دنده دا وي چې زه ترجمه کړم، نو هغه زه اول ګورم چې دا زه دا کار کولی شم که نه. که پوه شم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم. هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي، یو دا غزل نه وي یا ماسه یو نوی شعر وي چې یو مضمون ولري، هغه نو بیا هماغه یو مضمون یې که ترجمه وړ و هغه به وساتم، که نه و نو بیا به تیر شم.
په غزل کې زما مطلب ده ځینې مسلسلې غزلې شته چې مسلسل غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی، نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وشپړي؟
دا خو زه فکر کوم چې په غزل کې مونږ د شاعر د قافیې دغه دی تابع دی، قافیه ورباندې یو جوړښت تحمیلوي، هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته. څو بیته ترې اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري، په هر دلیل چې غوره کېږي نو په هماغه دلیل یې غوره کړي. نور بیتونه یې دغه دي، حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته، نو هغه په سړی ولې ترجمه
کړي؟ اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څرنګه تاسو موافق یاستئ که نه چې غورځېدل یا د یوې برخې کمېدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
خو نو هغه خو د یوه مضمون نیمایي واخلي او بله برخه یې پرېږدي هغه نو سمه نه ده. د حافظ شعرونه دلته ترجمه شوي دي، بیخی خراب دي ترجمه، ځکه هغه یو کلتوري دغه ده، یو هغه د روحیې مسله ده، دا د آسیان او انقلابي خورته نه شو ویلی، خو دا د یو ریبلیون پکې شته،
یو بغاوت شته پکې،
بغاوت پکې شته. نو هغه ترجمو کې بیا ورک شوی دی.
استاد جنید فکر نه کوي چې په دې حساب لکه څرنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه هغه د مضمون او تصویر موضوع ته کرا شو، د ربایي ترجمه ممکن آسانه وي؟ څرنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو، مثلا په عربي ژبه کې یو ډېر شاهکار اثر د خیام د ربایاتو ترجمه ده، په انګلیسي کې څرنګه؟
په انګلیسي کې خود هغه مشهوره ترجمه چې ده هغه خود فیتزجرالد ده، ما لسته ده و یعنی دستیم چه دیر اثر ده. خو سرال دیم روحیه بدل، روحیه یشته، روحیه شته، خو یو چه پکی ورک شوی ده. چه خبرم چه آقا ده عربی ترجمه باید سنگوی، خو پا ده انگلیسی ترجمه که ده منشور ترجمه ده آقا ده خیام فلسفه نشته، ده خیام نه یو دغه جور شوی ده، یو اپیقور در وقت شراب اخت که و غم مخره، دا خوشتا پا خیام که خود خیام هغه ایتیزم ماتریالیزم په ترجمه کې ضعیفه شوې ده. څه خبرم چې دا سړی ویلی شي چې ربایي آسانه ده که نه ده، خو ربایي کې هم خو بیا قافیه شته، خو د غزل نه امکان لري چې آسانتره وي، ځکه چې لنډ دی
او مضمون
مضمون
دی. استاد جنید شریف څخه په مننه. د ژباړې له لارې کیدای شي چې زموږ د شعر موضوع پراخه شي او د نړۍ د نامتو شاعرانو په څیر زموږ شاعر هم په شعر کې محتوا ته توجه زیاته کړي. که د نړۍ مهمو ژبو ته وګورو، اوس هم انګریزان له نورو ژبو انګلیسي ته شعرونه ژباړي. اوس هم فرانسویان، اسپانیایان او جرمنیان خپلو ژبو ته د پردیو شعرونه ترجمه کوي او په دې باور دي چې له دې سره هم د نورو په خوند کې شریک کیږي او هم د خپل شاعر مخې ته الهام بخښونکي مواد شتي. د نړۍ مشهورې ژبې چې دې ته اړتیا لري موږ خو یې لرو. په تېره بیا چې شعر مو یو ډول په یوه خوا روان دی او ګڼ شاعران مو سره ورته موضوعات اړوي را اړوي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
شاعر مرسل احمدزی خپل یو شعر آزادی راډیوي ادبي مجلې ته راستولی دی. له دوی مننه او شعر به یې له دوی څخه واورو.
زړه مې چوي ستا په رنګ یم وطنه، زړه مې چوي ستا په رنګ یم وطنه، د وجود تابوت کې تنګ یم وطنه. غیرتیان دې معامله پر معامله کړي، زه ملت یم زه تر جنګ یم وطنه. هیڅ ملاله په دې خاوره تیره نه ده، هیڅ ملاله په دې خاوره تیره نه ده، زه یې خور یم زه بې ننګ یم وطنه. ما ویل زه دې په بیرغ کې کلمه یم، ما ویل زه دې په بیرغ کې کلمه یم، مسلمان گاوند نړنګ یم وطنه. زه تاریخ یم خو تاریخ مې بدل نه کړ، ځای پر ځای په هر باب زنګ یم وطنه. هیڅ آرام زما وستا په نصیب نسو، د کوڅو د پرهرونو د ملنګ یم وطنه. ستا په سوله کې زه حوره د جنت یم، ستا په سوله کې زه حوره د جنت یم، ستا په جنگ کې زه بدرنګ یم وطنه. ته کوکنار یې د نړۍ په سینه شخ یې، ته کوکنار یې د نړۍ په سینه شخ یې، زه دې مسته پیاله بنګ یم وطنه. ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخی، ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخی، زه دې وږم یم لونګ یم وطنه.
احمد شیبریان په ازادي راډیوي ادبي مجله کې ستاسو کوربه د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دوی په ولایت کې د عباسیانو د دورې د نامتو مشر ابو مسلم خراساني زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورغول شي. د روایتونو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې دی. په همدې حال کې د لوګر ځایي چارواکي د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه یې غوښتي چې د دې ولایت د لرغونو عبادتو ساتلو او رغولو ته پاملرنه وکړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې دی د ابو مسلم خراساني لرغونې زیارت چې نږدې 1400 کاله لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټی خودونکو څخه وچه د زونو تاریخی معلوماتو پر بنسټ د 1743 څخه تر 1555 زیږدیز کال پورې د خراسان والی وو. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سلوزیو کلی اوسیدونکي فضل رحیم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
دا ډیر قدیمی زیارت ده، تقریبا 1200 کلونه شوخو به کیږي کنه، او دا چې دا بخې د نړیدو په حالت کې ده، دا غوښتنه هم ده چې دا جوړ کی یو څه او هاته یې وکړي، څنګه یو جماعت در سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده، نو غوښتنه هم ده چې دا جوړ کی نورو ولایتو کې اکثرا د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي، او دا په موږ زړه حالت باندې غوښتنه هم ده چې جوړ کی.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکی محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت راتلې وی جوړېدو وشغوري، خو اساسي جوړولې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا کومه کوشش کړی چې دومره ساتلې چې خرابه شوی لوڅ کړی نه ده، یا نور خراب شوی نه ده، په دغه وضعیت باندې زه اوس دومره خلکو ساتلې. نو وزارت هم دا غته چې تکمیل کوي، ان شاء الله کار په وکړه. دا تاریخي ځای ده، تاریخي اثر لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکي وایي چې په خو وختونو کې به دې زیارت ته خزینه او نارینه راتلل، او دلته به ختمونه او خیراتونه کول، خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکي ګل نظر وایي
داسې خزینه به راتللې چې 15 منه 4 منه وړه به راوړه، دلته به پتیرې پخولې، ارغستلې به پخول، وریجې به پخولې، خلک به هم راتلل، ختمونه به کول. اوس هغه شی هم بیخي نشته، د زیارت رنګ نور کړه، فقط همدا خلک به تو سپینګیری لار ارجونه به سپینګیر اتله، خلک به اتله، مریضان به اتله، دلته به کول چې ورک به ته وسه غاشه و میخینس.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري، خو نیوکه کوي چې په تیرو 2 لسیزو کې د دې ولایت د تاریخي آبادات رغولو او لرغونو آثار ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم وویل
او موږ وزارت نه پیشنهاد کړی ده، یو یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي، او ټولې څلور تاریخي آبادې د خشي کوم باستاني سیمې چې دي دا ټولې دې ثبت کړي، راجستر کړي، او امید انشاءالله چې د لوګر د ابو مسلم خراسانی دي تاریخي آبادې تر څنګ موږ نورې تاریخي آبادې هم څنګه چې دي لازمه ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دیوی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنیدو کې زیاته ونډه درلوده، د عباسیانو له لویو سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه و. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
د لوګر په برکی برک د ابو مسلم خراسانی زیارت رغېدل غواړي. د ارګ د نن او پرون کتاب لیکوال او د ارګ د تاریخ کتاب مؤلف علم ګل سحر مو په کابل کې د ارګ د نن له دوهم نمبر قصر سره آشنا کوي.
دا دوه پوړ کې جوړ شوی، دا اته خونې او 2 سالونه لري، تکاوی لري. او لومړی پوړ کې یا دوه خونې او 1 سالون ده، او په دویم پوړ کې یو خسالونه او درې نورې خونې دي، او ځانګړي مشخص حمامونه هم لري. پخوا مخکې له دې نه دلته یوه بله دوه پوړیزه ژیړ رنګې ودانۍ وه چې یو وخت کې د دربار وزارت دفترونه وو په همدغه ودانۍ کې، دا زړه ودانۍ کې. بیا داود خان په وخت کې چې د ارګ د چارو تنظیم ریاست په نامه باندې هغه جوړ شو، دغه د دربار وزارت له منځه ولاړ، نو هغه د همغه ریاست دفترونه وو. دا بیا آهسته آهسته زیانمنه شو، زړه شو پسې له منځه ولاړ. بیا په 1958 کال کې دغه دوه نمبر ودانۍ جوړه شوه. د اشنایی با بناهای تاریخی افغانستان د کتاب لیکوال د دې معنی د شفا ښکلا عجیب بولی وای چې د ارک پراخ باغ په منځ کې د پښه معنی تر څنګ د لومړي نمبر او دویم نمبر معنی هم جوړ شوې. دا معنی د نسترن او مسل ګلونو باندې ښایسته شوې چې د همدې ګلونو د باغچو له منځه یو بس لارې لري. البته ګلونه خو بس زیات شوي دي او مختلف نوع دي ډېر، او رښتیا هم چې ښایسته دي. دواړه ودانۍ او موقعیت یې هم د آل دی باغ منس کې دی صافای باغ د دی خاطر جار کلال نو د دې اسنکار دی ودانې دی نو مچل کې او به لمن پوښت پیل شوی نو کله چې دی افزلامین دفتر تجدید مونږ ته ولی تجدید مونږ ته ولی ورته وسو د بیا د کار وزن دی بیا کارمل په وخت بشپړ شو دا معنی دی ډاکټر نجیب الله په وخت کې دی ته د جمهور رئیس نظامی چارو کې جمهور رئیس مرستیال او جنرال رفی دیغه دفتر وو او نصر قومندانی اعلی غونډې هم دلته جوړېدلې او دغه معنی بیا په تنظیمي جنګو کې ورانه شوه ډېر زیان یې ولید ډېره خرابه شوه د دې ودانۍ یو سابقهدار محمد زمان تنظیمي جګړو په وخت کې دلته کار کاوه هغه دا یوه کیسه وکړه وایي په یو وخت کې د ټولو جهادي رهبرانو او قوماندانانو یوه ډېره مهمه غونډه دلته جوړه شوه او وایي پښتانه په ګراج کې وو له ګلبدین حکمتیار پرته د ټول جهادي رهبران دلته وو نو یو دیمه بجو وایي موږ ډېره شل وړین تیاره کړې وه ډوډۍ وخت وو چې دې وخت کې راکټونه شروع شو او جنګ شروع شو نو یو راکټ وای راغی مستقیم دی بهنجین ربانی موټر باندې ولګېد زریدار موټر هغه خراب کړ او ډوډۍ اشه وای پات شو دی وتښتل او پیروزم وای دغه ودانۍ ډېره زیاته زیانمنه شوه او راکټونه ډېر په باندې ولګېد چې هغه چا چې راکټونه راویستل دوی مخالفین چې وو مردمونه ویل چې حزب اسلامي وو که حزب وحدت یا نور څوک وو خو اطلاع یې لرله او کله چې دوی غونډه مهم وخت ته ورسېدل ټوړی وخت وو په دې وخت کې وایي ډېره شدید حمله وکړله دا معنی بیا د حمید کرزي په وخت کې د ارګ د ساتنې او څارنې د سلاحکار میرمن رانکا احمد چې دا د سلطنتي کورنۍ غړې وه د دې په هڅو باندې جوړه شول دا ډېره لایقه میرمن وه انجینر وه او دا ماڼۍ یې ډېرې ښې وساتلې او یخو بله ده پخوانی حالت ورته معلوم و شاهي کورنۍ په وخت کې او بله ډېره زړهسوانده میرمن وه تقریبا زیاتره ماڼۍ د دې په نظر لاندې جوړې شوې او دغه دوه نمبر ماڼۍ چې بدلته ده تقریبا داسې یو مېلمستون شکل هم درلود کله به چې بهرني رئیس جمهوران پاچاهان او صدراعظمان یا څوک مهم کسان راتلل زیاتره به دلته اوسېدل یعنی یو ډول مېلمستون به و مثلا د هند صدراعظم من موهن سینګ پخوانی صدراعظم یو میرمن یې د ایران جمهور رئیس احمدینژاد د پاکستان جمهور رئیس پرویز مشرف د انګلستان صدراعظم دیوید کامرون تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان د امریکا جمهور رئیس میرمن لورا بوش او د ایران د جمهور رئیس خاتمی او میرمن او دغسې ډېر نور بهرني میلمانه دلته اوسېدلي دي یعنې شپې استېدل کړي دي څوک اوسې ډېر خپاره راغلي
د اسپګې نن سبا په ګڼو اروپایي شهرونو کې د عوایدو یوه سرچینه ده په ځانګړي ډول په هغو شهرونو کې چې لرغوني دي د اس په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي بګیوان ځانګړي جامې اغوستي وي ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي ځینې نارینه چلوي په افغانستان کې بګۍ یو اس کشوي په اروپایي شهرونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه اسونه تړلي وي یو روایت دا دی چې اسونه درې نیم زره کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي بیا له دې اسونو په بیلابیلو ډولونو استفاده شوې ده پرمختللي شکلونه یې د دوو ټیرونو بګۍ دي بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوې دي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو اسونو بګۍ هم ګرځېدي چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدي د اتلسمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې او څو لسیزې وروسته یعنې په نولسمې پیړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې لس زره بګۍ وې د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي په ځینو نورو ښارونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک آسونه وو چې ویل کېږي د دې آسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده
هغه وخت یعنی په 1994 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 50 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1998 کال کې په نیویارک کې د ښاري پلان په لومړي نړیوال کانفرانس کې وڅېړل شوه، خو حل لار ورته پیدا نه شوه. البته 4 کاله وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډیرو اسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورو کېدو شوې. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د دې سربیره چې موټر ډیر زیات شول، د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه، د سیاحت لپاره پکار شوې، چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی پخوانیو وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یوه کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړې شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړي چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو، خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوي دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي. یو له دې ښارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالي مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم د ګوتو په شمېر یو څو بګۍ موجود دي او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینهوال د تګ راتګ پر مهال ورڅخه کار اخلي. کلن نیاز محمد چې له 1.5 کالو راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
سابق دودی بسیار قدر داشت، دیگه باشه حالی که دیگه شو دیگه برای من دودی داره قدرش کم شده.
پوخا به خلکو د ودونو په مخفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنگارنګ ګلونو سنگار شوی و او ناوې به پکې وړل کېده او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله. خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمېر خلک له اسپګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 15 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د آس بګۍ چلوي وایي پخوا به خلکو د زمو ناوې د لیږ لپاره آس بګۍ کاروله.
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې، خلکو بګۍ در بس نیولې، هرې خوا ته به پکې تلل، خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندنه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 15 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې آس بګۍ له لارې خپلې 10 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
15 کاله کېږي بګۍ وانی کوم، یو لایي کوټه تورسه پورې نه جوړ کړې، آخر آینده به هم څنګه چل کېږي. وخت هم کې جوړولې، اوس مزه نشته، دغه هغه مزه نشته.
د امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسېدونکي 50 کلن نوراغا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوي.
زوسم بازار ته د تګ راتګ پر مهال له اسبګۍ څخه استفاده کوم، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې تر څنګ باید د اسبګیو میراث هم ژوندی وساتي.
له بګۍ څخه پخوا په پلازمېنه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د آس د بګیو له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډوو. تر بلې موزه احمد شیبر، په خدای سپارم.